په پیښور کې د ماسپخین یوه بجه شروع دي کوم مشال رادیو په دیو بلګړې کې د حمزه هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او نیوز پروګرام د مشال مرکه درورو خبرونه له مجید بابر
مشال خبرونو سره ټکی د پاکستان حکومت وايي د قومي ګټو پر وړاندې کې تحریک لبیک پاکستان مذهبي ډله د ناقانون ډلو له فهرسته وويستا په شمالي وزیرستان کې یو ځوان فوټبالر شمشیر وجل شوی دی ملګرو ملتونو پر طالبانو غږ کړی چې په مدارس شریف او جلال آباد کې دي د مدني فعالانو د وجل کېدو په اړه خپلواکي څېړنې وشي مشال خبرونو تفصیل د پاکستان حکومت تحریک لبیک پاکستان مذهبي ډله د ناقانون ډلو له فهرسته وویستله د پاکستان د کورنو چارو وزارت د نومبر په اوومه نیټه په یو نوټیفیکیشن کې ویلي چې دا کار یې د پنجاب حکومت په وړاندیز او ملي ګټو ته په پام سره کړی دی حکومت دا ډله په 13 اپریل کې تر خونړیو مظاهرو وروسته د ناقانونه تنظیمونو په لیست کې اچولې وه او مشر سعد حسین رضوی یې د عامه نظم د ګډوډۍ په تور بندي کړی و له پنجاب راپورته شوي او هلته ډېر اثر رسوخ لرونکي تحریک لبیک د اکتوبر په وروستۍ هفته کې د اسلام آباد سره نږدې په مظاهرو کې غوښتنه درلوده چې رضوی دی خوشی او د فرانس سفیر دی ځکه له پاکستانه وویستل شي چې د دوی په خبره یوې فرانسوي مجلې د محمد صلی الله علیه وسلم کارټونونه چاپ کړي وو د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید ویلي چې د فرانس د سفیر مسله به قومي اسمبلی ته د بحث لپاره وړي د پاکستان جمهوری غورځنګ او جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د عمران خان پر حکومت تنقید کړی چې قبایلی دلې له پامه غورځولي او پر مختیایي کارونو هغه پیسې نه دی لګول شوی چې وعده شوی و مولانا فضل الرحمن د نومبر په اومه په واڼه کې په یو جلسه کې د وینا پر مهال وویل چې حکومت قبایلو ته د کال سل ارب روپۍ ورکولو اعلان وکړ خو عملي نه کړ هغه زیاته کړه چې په درغلۍ راغلی د عمران خان حکومت ناکامه دی استفاده ورکړي په تېر کې هم ډیم ورته غوښتنې کړي خو د تحریک انصاف حکومت دا مطالبه بې بنیاده بللې او رد کړي دي د شمالي وزیرستان د پولیسو په وینا په یو هدفي برید کې د فوټبال یو ځای مشهور لوبغاړی شمشیر وجل شوی دی د سیمې د پولیسو مشر عقیق حسین د نومبر په اوومه مشال ریډیو ته وویل چې پیښه د میرامشاه په تپه سیمه کې شوې او د نامعلومو کسانو پر ردي مقدمه درج کړې ده تر اوسه چا د دې حملې ذمواري نه ده منلې د مشال ریډیو د ساتلو شمیرو تر مخه دا په قبایلي سیمو کې په روان کال کې 50 هدفي برید دی د خیبر پختونخوا حکومت له خلکو وغوښتي چې د شری او روبیلا مرضونو د مخنیوي لپاره د واکسینو په کمپاین کې دی خپل ماشومان واکسین کړي د صحت د محکمې ویان د سدیا د نومبر په اوومه مشال لیډیو ته وویل چې دا کمپاین به د نومبر له 15 تر 20 جاری وي هغه وویل
د محکمې صحت د پاس یو لزره ټیمونه دي چې غریبا په خارونو کې په کلو کې په سکول کې په بنیادی مرکز صحت کې او پارزي توګه باندې بال ته په حضورو کې سنټرې جوړيږي هغه ته بیا زمونږ د موبایل ټیمونه زی او ال ته بیا والدین چې کم دین خپل ماشومان راولي او دې ته دا ټیکا لګولې کیږي
د حکومت په خبره سره کم 14 میلیونه هغو ماشومانو ته د واکسینو داستنې کیږي چې عمرونه یې د 9 میاشتو او 15 کلونو ترمنځ دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما د دوو مدني فعالانو د وژنې په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده یونما د نومبر په اوومه پر ټوټر لیکلي چې په مدارې شریف کې د فروزان صافی او په جلال آباد کې د هجرت الله خوګیاڼي د وژل کېدو په حق لدی بې پرې او خپلواک څېړنې وشي د رسنو د راپورونو تر مخه په 13 هفته کې په مدارې شریف کې 4 ښځې وژل شوې دي په وژل شوو کې یوه د پوهنتون استاد او بله مدني فعاله فروزان صافی وه همداراز 13 اونۍ په جلال آباد کې مدني فعال هجرت الله د خپل ورور سره په جلال آباد کې په نخښه شوی و د طالبانو کورونو چارو وزارت ویلی وو په دې اړه پلټنې کوي نن د نومبر په 8 په پاکستان او افغانستان کې د پولیو یا ګوزنړ ضد واکسینو کمپاین پیلېږي د ماشومانو لپاره کارکوونکي د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف د نومبر په 10 پر ټوټر لیکلي لیګلی پیغام کې پر خلکو غږ کړی چې له 15 کلونو څخه کم عمر ماشومان دي واکسین وکړي تر دې مخکې د صحت نړیوالې ادارې ویلي وو چې طالبانو ورسره منلي چې په افغانستان کې کور په کور کېدونکي د دې واکسینو کمپاین سره به همکاري کوي پولیو یو معذورونکی وایرس دی چې په ټوله نړۍ کې یوازې په پاکستان او افغانستان کې پاتې دی او د نومبر په اومه د آزاد اروپا راډیو د خبریال او مشهور بلاګر الهار لوسک د بیلاروس په بند کې 1500 ورځې پوره شوې. په دې موقعه د دې ریډیو مشر جیمی فلای په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د بیلاروس حکومت له لوسک څخه د آزادۍ اخیستلو چارې ته دوام ورکړی او باید سمدستي له بنده خوشې شي. او د لوبو یو خبر چې د روان نړیوال شلوریز کرکټ جام په لومړی سیمی فائنل کې به نیوزیلند د انګلینډ سره د نومبر په 10 او په دویم سیمی فائنل کې به پاکستان د آسټریلیا په وړاندې د نومبر په 11 لوبیږي. د نومبر په 10 د دې جام په شو لوبو کې په شارجه کې پاکستان سکاټلینډ او په ابوظبي کې نیوزیلینډ افغانستان ته ماتې ورکړه. د دې سیالیو پایلو به فائنل به د نومبر په 14 په دوبۍ کې کیږي. نن په یو بل سیالۍ کې هند د نامیبیا سره لوبیږي. مشال د خبرونو پای.
خبرونه مولانا مجید بابره اوریدل اوس راځو اوریدونکو رپورټونو ته. له تحریک لبیک مذهبي ډلې سره تر معاهده وروسته د پاکستان حکومت دغه تنظیم تر بندیز لاندې ګروپونو له لیست ایستلې ده. حکومت ویلي دا کار د کامی ګټو په مخه او د دې ډلې لخوا تر دې ډاډ وروسته کړی چې د پاکستان تر آئین لاندې به فعالیت کوي. تحریک لبیک څو وارې د پاکستان حکومت پر ضد احتجاجي ناستې او مظاهرې کړي دي. له دې ډلې سره په نښتو کې ګڼ پولیس والا وژل شوي او ژوبل شوي هم دي. دا چې حکومت ولې له تحریک لبیک سره تړون ته او په نتیجه کې تر بندیز لاندې ډلو له لسټه ایستلو ته اړ شو، دا به د غلام غوث په دې رپورټ کې وو.
د پاکستان د داخله چارو د وزارت نه د ایتوار په ورځ ناوخته د جاری شوی یو نوټیفیکیشن تر مخه په تحریک لبیک لګول شوی بندیز لری کړی شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په 16 نیټه د داخله چارو د وزارت لخوا د جاری شوی یو سرکاري لیک تر مخه وزیر اعظم عمران خان تحریک لبیک د ناقانونه ګرځول شوی وسلوالو ډلو د پرست نه د وستلو منځوري ورکړی و. دا د هغې وروسته ده چې د اکتوبر په 9 نیټه د تحریک لبیک پاکستان او مذاکراتي کمیټې ترمنځ مذاکرات کامیاب شوی و او تحریک لبیک د اسلام آباد په لور خپل لاریون ځنډولی و. خدایات تحریک مشران ویلی وو چې دوی به د حکومت لخوا د غوی غوښتنو عملی کولو ته ګوري او که غوښتنې نه منل کیږي نو بیا به خپل لاریونونه پیلوي. د خبریال او سیرونکي محمود جان بابر نمی په دغه اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې د تحریک لبیک د ناقانونه حیثیت د ختمولو ځینې سیاسي محرکات هم دي، خو هغه فکر نه کوي چې حکومت به د دوی ټولې غوښتنې ومني.
د دې نه به سیاسي فائده د اغوستو کوشش کیږي. خلک په خپل په پنجاب کې دا ګڼي چې میاں نواز شریف چې کوم دی هغه سره زیاتې شوی دی د حکومت نه لري کېدو نه پس، نو هلته په خلکو کې یو خاص قسم جذبات دي. نو د هغې د مقابلې لپاره به په راتلونکي وخت کې بیا انتخابات کېږي، نو تحریک انصاف ته به دا ضرورت پیښیږي چې هغه د مذهب په نوم باندې کوم ووټ دی چې هغه دې هم دوی ته ملو شي. نو تحریک انصاف په دومره هغوی سره لاړ هم شي که نه، دا یو ډېر لوی سوال دی په دې وخت کې، ځکه چې د هغوی سره مطالبې داسې دي چې هغه د تحریک انصاف سره کېدی شي چې د هغې خلک هغې سره ونه مني. خو پی ایل پی ته به هم دا مشکل وي چې که حکومت د هغې سره د عمران خان د هغې سل په سله ټولې خبرې نه مني، نو آیا هغوی به هم دې سره لاړ شي که نه، دا هم یو مشکل دی هغې لپاره.
تحریک لبیک غوښتنه کوي چې په یوې فرانسوي مجله کې د اسلام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خاکو خپرولو په سر دی د فرانس سفیر له هیواده وشړل شي او دا وی مشر سعد رضوی دی لبنده خوشې کړی شي، او د دې ترڅنګ دوی ځینې نورې غوښتنې هم لري. په پیښور کې د خبریال او سیړونکي شمیم شاهد نمی هم په دغه اړه پوښتنه وکړه، نو هغه وویل چې د هغه په نظر په هیواد کې په ځینو تنظیمونو د بندیزونو لګولو او بیا د هغې سره د لوزنامو او مذاکراتو کولو حکومتي پالیسي سمه نه ده.
کله یو تنظیم کله دم کی او کله بحال کی، او دا ټول هغه تنظیمونه دي چې دی ریاستی عملداری چې کوم دین هغه مشتل نه چیلنج کوي، حکومت ته مشکلات جوړي. نه دا د حکومت غلطه پالیسي دي که چېرې دا وزیر اعظم چې کوم کار وکړو یا د حکومت چې کوم کار کوي، تحریک لبیک پاکستان بحال کوي یا غي ته دغه کوي مراحت ورکوي، دا به د حکومت او د حکومتي ادارو د پاره نور هم تباهي.
خو په تحریک لبیک د بندیز لری کولو په سرکاري سپارښتنو کې لیکل شوی هم دي او وفاقي وزیرانو ویلي هم دي چې قامي ګټو ته په کتو او په هیواد کې د خوډب او تاوتریخوالي د مخې نیولو لپاره په تحریک لبیک بندیز لری کول غواړي.
دا د غلام غوث پر رپورټ کې مو د تحریک لبیک ډلې سره د پاکستان حکومت د معاهده په نتیجه کې د دې ډلې د تر بندیز لاندې ګروپونو له لیست د وتلو په اړه واورېدل. خو یاد دي چې له دې ډلې سره په 2018 زیږدیز کال کې هم ورته یو معاهده شوې وه. یوازینی توپیر دا ده چې هغه ځل د مسلم لیگ نون او دا ځل د تحریک انصاف حکومت دی. دا مذهبي ډله ولې دومره قوي ده چې پر هر حکومت خپلې خبرې مني او ریاست یې پر ضد کوټلې کاروای ته زړه نه ښه کوي؟ په دې اړه د بشیر ګواخ دا رپورټ.
د پاکستان حکومت د ناقانونه ګرځول شوی تحریک لبیک سره د احتجاجونو ختمولو لپاره د اکتوبر په 1 کړي لوزنامې تفصیل پټ ساتلې. د مذهبي ډلې د خپل مشر سعد حسین رضوی د خوشی کولو او له پاکستان د فرانس سفیر د وستلو لپاره د اکتوبر له 1 څخه په کړو مظاهرو کې سړکونه بند کړي وو. په فرانس کې وی تنظیم مجلې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کارټونونه جوړ کړی وو. سعد رضوی و مې اشتمخ کې د عامه امنیت د ګډوډولو په تور نیول شوې ده. د پنجاب پولیسو مشر راو سردار علی خان رسنیو ته ویلي چې د تحریک لبیک د احتجاج په وخت په نخښتو کې 4 پولیس والا وژل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. خو د پاکستان حکومت د دې تحریک پر غړو لنورې کاروایي ډډه کړې او پر ځای ورسره معاهده وکړه. په اسلام آباد کې د سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر امیر رانا وایي تحریک لبیک پاکستان د مذهب حساسه مسله راخستی، نو که حکومت یې پر ضد کاروایی کوي نو د اسلام د سپکاوي تور پرې لګیږي. دوی حکومت په دې نه پوهیږي چې د تحریک لبیک سره څه وکړي. د تحریک لبیک د توهین رسالت او ناموس رسالت نظریه داسې ده چې د حکومت سره یې په وړاندې څه جواب نشته. نو چې متبادله بینیا نه وي نو ظاهره ده چې حکومت یې په وړاندې څه نشي کولی چې له وجې به تحریک لبیک پاکستان ډله نوره مضبوطیږي. دا د پاکستان لپاره ښه خبره نه ده چې یوه مذهبي ډله دې ریاست او ریاستي ادارې داسې یرغملوي. له پنجاب را پورته شوی تحریک لبیک پاکستان په 2018 کال کې هم د مسلم لیگ نون حکومت پر ضد احتجاجي درنې کړې وې. کله چې پرلت د حکومت سره تر لوزنامې وروسته ختمېده نو د پنجاب رینجرز واکونو مشر میجر جنرال اظهر نوید په مظاهره کوونکو پیسې وویشلې. د تحریک انصاف حکومت د ورته احتجاج سره مختلفه طریقه خپل کړه او تحریک لبیک پاکستان ته د مذاکراتو لپاره د دینی عالمانو یو جرګه ورولېګله. د دې جرګې یو غړی مولانا بشیر فاروقی د اکتوبر په 1 د تحریک لبیک د مشرانو سره تر جوړجاړي کېدو وروسته جیو نیوز سره په خبرو کې ویل چې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د دې لوزنامې ملاتړ کړی او هغه غوښتل چې د چا وینه تویا نه شي. پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د سیاسي چارو شنونکي افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل چې تحریک لبیک په زرګونو ملاتړ لري چې سیاسي ګوندونو ته د انتخاباتو او د پاکستان امنیتي ادارو ته د خپلو پالیسیو د عملي کولو لپاره په کارېږي. دغه په وینا همدا وجه ده چې پر ضد یې سخته کاروایی نه کیږي.
پاکستان کې چې دا کوم مذهبي انتها پسندیده دا یو قسم ته خپله پاکستان حکومت کې چې کوم د جاسوسي ادارې دي دوی جوړ کړي شوي نه دي. دوی ته دوی اساسي وایي استراتیژیک اساسي نو دوی سره د دې رویه بله ده چې کوم جایز سیاسي خلک دي چې پر امن خلک دي چې کوم د آئین خبره کوي قانون خبره کوي دلیل سره خبره کوي منطق سره خبره کوي نو هغوی سره دوی بیا داسې سخت چلند کوي. نو دا نظام اوس څنګه چلیږي؟ دې نظام کې چې دوی یو قسم ته دوه معیارونه جوړ کړي دي نو دا نظام په چلیدو نه دی.
د تحریک لبیک پاکستان سره د نرمې رویه او د حکومت د کړې لوزنامې په اړه د پاکستان حکومتي چارواکي خبرې نه کوي. د نومبر په لومړۍ نیټه په لاهور کې خبرلانو په یوه خبری غونډه کې د اطلاعاتو له وفاقي وزیر فواد چودري څخه په دې حق لا مسلسل پوښتنه وکړي خو هغه ورته وویل چې په دې باره کې خبرې کول نه غواړي او د وخت سره به هر څه واضح شي. البته یو ورځ مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په یوه خبری غونډه کې ویلي وو چې د تحریک لبیک پاکستان پر ضد د سختې کاروایي نه کولو وجه دا ده چې حکومت د تشدد پالیسي نه لري.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو
جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن چې دا محل د پاکستان جمهوریت تحریک پی ڈی ایم مشری هم کوي پروند نومبر پر ومه په جنوبی وزستان کې د امن پنومی وجل سیتا په وینا کې ویل چې د پاکستان حکومت افغانستان سره د لارو په تړلو د قبایلي ضلعو د اوسیدونکو په مشکلاتو کې اضافه کوي. نوموړي همدارا زیاته کړه چې حکومت د قبایلو د پرمختګ لپاره کړې ژمنې نه پوره کوي. حکومت بیا وایي د قبایلي ضلعو د ترقۍ لپاره یې په بودیجه کې پیسې بلې کړي دي او افغانستان سره د تجارت او د عامو خلکو د تګ راتګ په برخه کې شته ستونزې به هم ژر حل شي. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
د جمعیت علماء اسلام او پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان 13 ورځ په 9 نومبر سویلی وزیرستان وانا سیما کښې د امن په نوم جلسه کړیدو. د وانا سپورټس کمپلیکس په میدان کښې موجود په زرګونه شمېر کښې قبایلونو ته مولانا فضل الرحمان په خپله وینا کښې وویل
سڑکوں میں جوڑو اسکولان میں جوڑو کالجوں میں جوڑو اسپتالوں میں جوڑو اور قبائلی علاقے خلقو معیار زندگی بطور اونچت کو سیدھا بندوبست علاقے سر میں برابر ہوا اس چلور کا لے ہوا تھا تو چلور کالوں کے راستے تو ارب تک روپئے نہیں دے رہا سعودی اس رات بلا رہی ہو یا کیمپ خرید رہا ہو سڑک کے وسط بول رہے کیمپ خرید رہا ہو اسکول کے وسط
دے قبائلی ضلعو افغانستان په حوالے سره د پاکستان تحریک انصاف حکومت پالیسی په بارا کښې مولانا فضل الرحمان وویل
افغانستان بارڈر نے ہم بند کر چاہے قبائلی سے بے خلق کدے طرف تو دیکھا افغانستان طرف تو دی معلوم ہے اولاد دی پویلن ویلن ٹرکوں کا اولاد دی پارے کے اناف تھا پارے کے سیوان تھا میری دی انگوان دی دا خرابی دی لیکن بارڈر اور دفر گئی دی اب طرف خلق ہم بربادی دی کدے طرف خلق ہم بربادی دی.
مولانا فضل الرحمان دا هم وویل چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په خلاف او د پاکستان جمهوری تحریک په 13 نومبر کراچی کښې 14 نومبر کوئټه او 16 نومبر پېښور کښې جلسې کوي او ورسته د سو احتجاجي جلسې نه پس د پاکستان ټول قوم د اسلام آباد په لوري و مارچ کوي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، وانا، سویلی وزیرستان.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
په پاکستان کې د تیلو د بیو له لوړېدو سره د خوراکي توکو نرخونه هم لوړ شوي دي. که څه هم حکومت د ګرانۍ بېلابېل وجوهات ښیي، خو د اقتصادي چارو پوهان وایي د ګرانۍ د نورو لاملونو ترڅنګ یوه عمده هغه له نړیوالو مالیاتي ادارو سره د پورونو په بدل کې د پاکستان له وزنامې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د ګرانۍ د اغیز کمولو هڅې کوي. نوموړي د نومبر پر 3 په ځینو خوراکي شیانو د 140 ارب روپیو رعایت هم اعلان کړی دی. تفصیل د ګلیاس پر رپورٹ کې اورو.
په وروستیو کې په پاکستان کې د خوراکي او نورو اړینو توکو بیې لوړې شوې دي. حکومت د ګرانۍ بېلابېل وجوهات ښایي او دریز لري چې په نړیوال بازار کې د شیزونو بیې زیاتې شوې چې اثر یې پر پاکستان هم شوي، خو تحریک انصاف ګوند له 3.5 کالو راهیسې واکمن او په وار وار یې دا خبره تکرار کړې ده. همداراز حکومت په 13 میاشتو کې 100 ځلې د تیلو بیې لوړې کړې دي چې له هغې له وجې هم ګرانۍ زیاته شوې. پاکستان اقتصاد هم له 3 کلونو راهیسې له مشکلاتو سره مخامخ دی. پوښتنه دا ده چې په پاکستان کې ګرانۍ ولې زیاته شوې او حکومت پر ولس د ګرانۍ بوج کمولو لپاره څه کوي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه طاهر شیرانی د نومبر پر 8 مشال اړیته وویل چې د ګرانۍ تر شا نورو وجوهاتو ترڅنګ د امریکایي ډالر پرتله د روپۍ ارزښت کمېدل هم شامل دي، ځکه چې پاکستان په ډالرو شیان اخلي او درآمدوي یې. دی وای په 2013 کال کې $1 په 130 روپیه او وس له 100 اویا اوخته دي. د ویل سکل په هیواد کې د غنمو پیداوار زیات شوی وو، خو د هغه باوجود حکومت له بهره غنم درآمد کوي او د سره چینی یا بوره هم له بهره راغواړي. په پاکستان کې د یوټیلیټی سٹورونو په نوم حکومتي دکانونه په رعایتي نرخونو شیان خرڅوي، خو طاهر شیرانی زیاتوي حکومت په یوټیلیټی سٹورز کې د خوراک ځینې شیزونه ارزانه خرڅوي، خو زیاتره شیان هلته نوي.
لیکن کم سے کم کی اوپن مارکیٹ کی قیمت زیادہ تھی، دا شوگر آٹا اگر یوٹیلیٹی اسٹور باندھے شارٹیج پیدا سیال تو بیا بلیک مارکیٹنگ مسائل ہم سال تا شارٹیج مسائل ہم سب شوگر اویلیبلٹی مسئلہ جوڑ سی دد پارا کم اوپن مارکیٹ کی قیمت ڈھیر زیادہ تھی اور گورنمنٹ لیول باندھے کم باندھے سبسڈی ملا ہوا ال تک قیمت کم ہی بیا ہل تم شارٹیج پیدا سی اویلیبلٹی مسئلہ ہی اگر سبسڈی بیا عوام تو نہ ملا ہوا گی بلکہ اگر سبسڈی چیری بل چیری لاڑا سی د دې لپاره د مہنگائی یو انٹرنیشنلی هم ایشوز تا ډومیسټک گورنمنٹ پالیسی لیول پیٹرولیم پرائسز بجلی گیس او ورسره ورسره پاپولیشن فیکٹر هم دا اوور آل د مہنگائی هغه دی.
د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې د اکتوبر 9 له یو خبر سره سم پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق IMF هغه هیواد ته د $6 ارب د پور ورکولو په اړه د خبرو تور په اخري پړاو کې دی، خو IMF به له شرطه بې وزله یا مخ پر ودې هیوادونو ته قرضې نه ورکوي. IMF د پور په بدل کې د اقتصاد سمول لپاره د پالیسیو عملی کول غواړي او حکومتونو ته وایي چې خپل لګښتونه کم کړي. د پیسو نړیوال صندوق له شرطونو سره سم د پاکستان حکومت د خرچو د کمولو لپاره پر تیلو او بجلی او نورو شیانو رعایت ختموي او نوي مالیه لګوي. د اقتصادي چارو پوه ډاکټر صمد وایي په هیواد کې د ګرانۍ تر شا تر ټولو لویه وجه له IMF او نورو نړیوالو مالی ادارو څخه پورونه اخیستل دي.
خو بنیادي وجه تاسو سره چې کومه ده، د پېټرول پیسې پاکستان کې کوم دی روز تر روزه ګرانۍ کنه، خو موږ دلته کې ریوینیو چې کوم ده هغه جنریشن د پاره د IMF د وجه نه پیسې مسلسل موږ ګرانو. د IMF یو بنیادي وجه ده چې دغه زمونږ د پېټرولیم او پېټرولیم ریلیټډ پروډکټس قیمتونه موږ سیوا کوو. دویمه وجه چې کوم ده هغه IMF سره ریلیټډ ده، هغه انرجی پرائسز ده. دویمه وجه چې کوم ده چې موږ د کووډ حالات دي، د کووډ خاص وجه وجه چې کوم ده انټرنیشنل سپلای چین ډیسرپشن چې کوم ده کنه چې دا یو بنیادی وجه ده. بل دې څلورم وجه چې کوم ده نو موږ سره لکه د اګریکلچر او د فروټ حوالو سره چې څومره ډیر مسله وه، هغه چې دواړو بارډر باندې زموږ افغانستان کې صورتحال چې خراب دی. بل زموږ انډیا نه چې کوم ده په لاک کیمیکلز دي چې هغه راځي په دوایانو کې استعمالیږي.
خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د ګرانۍ د اغیز کمولو هڅه کوي. نوموړي د نومبر په 3 په ځینو خوراکي شیانو د 140 ارب روپو رعایت اعلان کړ. هغه ولستا په ټلویزیون وینا کې ویل د کورونا وایرس جهانی وبا له وجې په نړیوال کچ ګرانی زیاته شوې. د ویل حکومت یې پریکړه کړې چې له رعایت اثرات د وړو غوړو او دالونو بای خکته کړي او په دې توګه پر ولس د ګرانی بار کم کړي. عمران خان ویل په رعایتي نرخونو د خوراکي شیانو د خرڅلاو پروګرام به تر شپږو میاشتو پورې دوام ولري. خو وزیر اعظم البته زیاته کړه چې په نړیوال بازار کې د تیلو د او د لوړېدو له وجې په پاکستان کې هم د نرخ لیا زیاتېدو امکان دی. اخوا د غربت ختمولو او سماجی تحفظ لپاره د وزیر اعظم سلاکار ثانیه نشتر د نومبر په 3 په اسلام آباد کې خبری کانفرنس کې د نوې پروګرام تفصیل ورکړ او وی ویل چې هغه کورنۍ چې هر میاش تر 1.5 روپو کمی ګټي به رجسٹر وي. د نوموړي په خبره د عمل بعد د نومبر له 8 شروع شي. نشتر د رعایتي پروګرام په اړه ویل،
هماره پاس گھرانو کا 38 ملین گھرانو کا ڈیٹا،
موږ د 38 ملیونو کورنۍ او معلومات راغون کړی دي، ځکه دا نوی پروګرام پیلول آسان شوی دی. د ګرانۍ له وجې ولس پریشانه دی او حکومت ته د دې خبرې احساس شته، ځکه موږ یو نوی احساس پروګرام راوړی دی. د دې نوم احساس راشن دی. موږ پر دې پروګرام له 1300 میاشتو راهیسې کار کوو. دا پروګرام د 2 کروڑ کورنیو لپاره دی او له دې به 1.5 کروڑ خلک مستفید کیږي. د مستحقو خلکو معلومول لپاره به نوی سروے کوو. د دې ترڅنګ د مستحقو خلکو شاملول لپاره یو ویب پاڼه جوړوو او د غیل لارې به د خلکو سره مرستې کیږي.
تو وہ احساس کے نئے سروے سے کیا جائے گا.
خو نشته د سروے په اړه نور وضاحت ورنکړ. د اقتصادي چارو پوهان وایي په ګرانی قابو موندل لپاره حکومتي رعایتي پروګرام مبهم دی. بلخوا په هیواد کې مخالفو ګوندونو د ګرانی پر ضد احتجاجونو ته دوام ورکړي، خو حکومت وایي د ګرانی ختمولو او اقتصاد سمولو هڅو ته دوام ورکوي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ څپه 621 کلو هرتز. لنډې څپې 2110 15,000 4,500 8,000 کلو هرتز.
په بلوچستان کې د نوی حکومت نوی کابینه لوړه کړې ده. په کابینه کې 14 وزیران شامل دي خو وزارتونه لا هم معلوم نه دي. دا تر هغې وروسته ده چې جام کمال خان په خپل ګوند کې تر اختلافاتو وروسته د وزیر اعلی له چوکه استعفا وکړه. خو د نوی اعلی وزیر عبدالقدوس بزنجو ټول سیاستوال هم د کابینې د ترکیب له امله خوښ نه دي. په دې کابینه کې کومه ښځه وزیره هم نه ده شامله. ایوب ترین معلومات راکوي.
په حلف اخیستون کې د بلوچستان عوامي ګوند میرزا اوربلیدی، سردار صالح بوتانی، سردار عبدالرحمن کتران، نوابزاده طارق مکسی، نور محمد دومړ، اکبر اسکانی، محمد خان لیډی، سکندر عمرانی شامل دي. او دغه ډول د تحریک انصاف دوه غړي نصیب الله مری او مبین خلجی په کابینه کې شامل کړل شوي دي. د دې ترڅنګ د بلوچستان نېشنل ګوند عوامي ډلې دوه غړي اسد بلوچ او سید احسان شاه هم د کابینه برخه دي. دغه ډول د هزارې ډیموکراټیک پارټي څخه عبدالخالق هزاره او د عوامي نېشنل ګوند څخه سمرک خان اڅکزی هم په کابینه کې شامل کړل شوی دی. د حلبرداري وروسته د خبريالانو سره په خبرو کې د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو وویل چې په یوه یا دوه ورځې کې به ټول ښکاره سي چې و چاته کوم وزارت یا قلمدان ورکول کیږي.
قلمدان کې حواله سره بالکل سچویشن کلیئر ہے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ.
د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو وایي چې د کلمدان یا وزارتو په اړه هیڅ مسله نشته، هر څه صفا دي. انشاءالله په نن او سبا کې به اعلان وکړل سي. د پښتنې په جواب کې نوموړي زیاته کړه چې په کابینه کې و پښتنو ته نمائندګي ورکړې ده. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو وایي چې د تحریک عدم اعتماد پر مهال جمعیت زموږ ملاتړ کړی و، خو وروسته بیا هغه په حکومت کې نه دی شامل سوی. او د موږ سره چې کوم پښتانه دي هغه ټول مې په کابینه کې شامل کړل، ځکه چې د 13 ترمیم وروسته زیات وزیران نسو اخیستلی چې له امله ستونزې رالی، خو ټول به ځای کړل سي. د میر عبدالقدوس بزنجو د حکومت د نوي کابینې د جوړېدو پر مهال په حکومتي اتحاد کې اختلافات راښکاره شوي دي. او د پاکستان تحریک انصاف صوبایي صدر او د پخواني اعلی وزیر جام کمال خان په حکومت کې د تعلیم صوبایي وزیر سردار یرما مدرند د حلبرداري په تقریب کې ګډون نه دی کړی. د نوموړي د ویاند للوري په جاري سوي یو بیان کې ویل شوي دي چې میر عبدالقدوس بزنجو صوبایي کابینې د جوړولو پر مهال د سردار یرما مدرند سره هیڅ ډول مشاوره نه دی کړی. په بیان کې زیات شوی ده چې سردار یرما مدرند به د نوي کابینې سره هیڅ تړاو نه ساتي. بل پلو ته په دې 14 کابینه کې د اسمبلی یوه میرمن غړې هم نه ده اخیستل شوی. پر دې باندې د بلوچستان د پخواني اعلی وزیر جام کمال خان په ضد په تحریک عدم اعتماد کې یو مهم رول لوبوونکي د اسمبلی میرمنې غړې بشرا رند سخته خواشنۍ څرګنده کړې ده. او پر ټولنیزو رسنیو په جاري سوي یو پیغام کې ویلي دي چې د پاکستان تر ټولو د زیاتو نارینه وو دې کابینې ته مبارکي وایم، ځکه چې د دې میرمنې په وینا په ټولنه کې د ښځو د خود مختار جوړولو دعوې یوازې تر خبرو پورې محدود دي. البته میرمن بشرا رند، لیلا ترین او مجبین شیران په اوسنی حکومت کې به د پارلماني سیکرټري په توګه کار کوي. د دې عهده او مراعات به د صوبایي وزیر برابر وي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې میر عبدالقدوس بزنجو تیره میاشت یعنی د اکتوبر په 19 نیټه د بلوچستان نوی اعلی وزیر وټاکل سو، ځکه چې د اکتوبر په 23 نیټه د بلوچستان پخواني اعلی وزیر جام کمال خان د تحریک عدم اعتماد د راتلو وروسته د خپلې چوکۍ څخه استعفا ورکړې وه. او هم په هغه ورځ د بلوچستان ګورنر صوبایي کابینه ماته کړه. په تیره کابینه کې عوامي نېشنل ګوند دوه وزارتونه درلودل، خو په اوسنۍ کابینه کې یوازې زمرک خان اڅکزی وزیر ټاکلی دی.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، دا و بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته ته کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
اومي لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے جی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا
خور اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدن کو پے خور کے سہار نہ او پ کابل کے تھیں لگی مشال ریڈیو داردن کو په پیښور کې د مسپخین یوه نیمه بجه شوه. لنډ خبرونه له مجید بابر اورو.
پاکستان حکومت تحریک لبیک پاکستان مذهبی ډله د ناقانونو ډلو له فهرسته وویستله. د پاکستان د کورونو چارو وزارت د نومبر په اوومه نیټه په یوه نوټیفیکیشن کې ویلي چې دا کار یې د پنجاب حکومت په وړاندیز او ملي ګټو ته په پام سره کړی دی. د پاکستان جمهوری غورځنګ او جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان د عمران خان پر حکومت تنقید کړی چې قبایلي ضلع یې له پامه غورځولي او په پرمختیایي کارونو هغه پیسې نه دي لګول شوي چې وعده یې شوې وه. خو د تحریک انصاف حکومت دا مطالبې بی اساسه بللي او رد کړي دي. د شمالي وزیرستان د پولیسو په وینا په یوه هدفي برید کې د فوټبال یو ځایي مشهور لوبغاړی شمشیر وژل شوی دی. تر اوسه چا د دې حملې ذمواري نه ده منلې. د خیبر پختونخوا حکومت د خلکو غوښتي چې د شری او روبیلا مرضونو د مخنیوي لپاره د واکسینو په کمپاین کې د خپل ماشومان واکسین کړي. د صحت د محکمې ویاند اسد زیاد د نومبر په اوومه مشال لیلوته وویل چې دا کمپاین به د نومبر له 15 تر 18 جاری وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما د دوو مدني فعالانو د وژنې په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. یونما د نومبر په اوومه پر ټویټر لیکلي چې په مدار شریف کې د فروزان صافی او په جلال آباد کې د هجرت الله خوږیاڼي د وژل کېدو په هکله دې بے پری او خپلواکه څېړنې وشي. نن د نومبر په اتمه په پاکستان او افغانستان کې د پولیو یا ګوزن ضد واکسینو کمپاین پیلېږي. د ماشومانو لپاره کار کوونکي د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف د نومبر په اوومه پر ټویټر لیکلي پیغام کې پر خلکو غږ کړی چې له 15 کلونو څخه کمورو ماشومان دې واکسین کړي. د نومبر په اوومه د آزادې اروپا ریډیو د خبریال او مشهور بلاګر الهار لوسک د بیلاروس په بند کې 1500 ورځې پوره شوې. په دې موقع د دې ریډیو مشر جیمی فلای په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د بیلاروس حکومت له لوسک څخه د آزادۍ اخیستلو چارې ته دوام ورکړی او باید سمدستي له بنده خوشې شي. د روان نړیوال شل اوریز کرکټ جام په لومړی سیمی فاینل کې به نیوزیلینډ د انګلینډ سره د نومبر په 10 او په دویم سیمی فاینل کې به پاکستان د آسټریلیا پر وړاندې نومبر په 11 لوبیږي.
او سرودونکو د مشال مرکه خبرونه د دیونه پروگرام کې د بلوچستان د ځنګلاتو محکمې سیکرټری دوستین خان جمال دینی زموږ ملمه دی. نوموړی د گوادر پورټ اتارټای مشر هم پاتې شوی دی. له جمال دینی سره د ده د ژوند او کار په اړه زموږ همکار ګل ایاس دا مرکه کړې ده.
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو د
عمر بیا غینه پس په ډیستریکټ کې
منګل ته پی کې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د مشال رادیو قدرمن ودونکو استاد کوربا ګلایازم د مشال مرکه کې څنګه تاسو ته معلومه ده موږ د پښتنو وتلو شخصیتو سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند او د کار په اړه به د هغوی له خولې نه اورو. نو نن سره په پروګرام کې د پښتنو سیمې یو وتلې شخصیت دوستین خان جمال دین صاحب میلمه دي. جمال دین صاحب د گوادر د بندر پورت یا اتارټي ادارې مشر پاتې شوی دی. دا د پاکستان او د چین ترمنځ اقتصادي راهداري پروژو کې تر ټولو مهم پروژه بلل کیږي. دا وخت جمال دین صاحب د فارست یعنی د ځنګلاتو سیکرټر دی د بلوچستان د حکومت سره ملمد دی. د هغوی د خپلې نه به د هغوی مبارزه ورو. جمال دین صاحب تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم.
ډیر مهرباني ډیر مننه.
جمال دین صاحب کله زمنګ اوریدونکو ته وایي چې تاسو د بلوچستان کې کوم سیمې سره تعلق لرئ؟
زما تعلق ډیسټریکټ نوشي سره دی او زه په قبيله باندې بلوچ یم او قبيله باندې جمال دین یم او زما زوس 1990 سره ز گورنمنٹ سروس کې مه جاب کړم او دلته په پرونشل گورنمنٹ کې زما زیات تر مصروفیت شوی دی او تقریبا 15 کال په مرکزی حکومت کې د منیسټری اف پورټس اینڈ شپینګ سره کې ز چیرمن زما ګوډه
اخر خور ازو داغه خصوصا وغه لمړنی زدکړې مو لکم ځای کړی ابتدایي تعلیم
زما ابتدایي تعلیم خو په کراچی باندې شوی د برتراله زما فاميلي رالو 1970 کې نوشکی کلی جمال دینی دوه کال هلته تعلیم وکړ بیا په کوټ کې زما تعلیم شوی دی او بیا ام ان ای ڈی انجینئرنگ یونیورسٹی کراچی ولاړم بیا زما ماسترز صوفی یونیورسٹی بلغاریا کې شوی دی
ها
پیپلز ریپبلک آف بلغاریا بیا برتر عالم سرکاری نوکری شروع کړ بیا په دغه دوران ماسترز ان بزنس ایڈمنسٹریشن ایم بی ایم وکړ په فنانس کې په بلوچستان یونیورسٹی سره اور بیا پی ایچ ڈی کے انرول سوم بلوچستان یونیورسٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ مینجمنٹ سائنسز کوئٹہ اور بیا زما تھیسس تے پارا جائے اولاڈم یونیورسٹی آف کوئنز لینڈ برسبن آسٹریلیا تھا تعلیم میں بیک گراؤنڈ میں
او تاسو په تعلیم هغه معنی خبر وکړل نو د کورنۍ طرف نه تاسو معنی اثر او کنه تاسو خپل شوق
زما والد صاحب پروفیسر پات شوی ډیر عظیم رائټر مو بلوچی زبر لٹریچر باندې پروفیسر عبد الله جان جمال دی یقینا بیا زما گرینڈ فادر چې و عام پرالیکا سره سره و فیملی بیک گراؤنڈ خو زما دغه څه دی
خلک د کورنۍ نه تاسو څنګه تاسو ویل بالکل د
خیر او بلوچی کی آزاد جمال اور زما والد صاحب هم پروفیسر پات سوی دی ګریټ رائټر هم دی بلوچی جمال کی هغه بیک گراؤنڈ هم سره ډیفینیټلی په د یو ایجوکیټډ فیملی کې چې زما تربیت سوی دی یقیناً تعلیم باندې دا خو دې زما ورونه زما خورونه د دې ټول د یونیورسټي ګریجویټس
او په دې معنی په څنګه تاسو دا لوړ از دخلی وکړلې لکه تاسو په بلغاریا کې په آسټریا کې بیا په خپل وطن کې ایم بی اے بیا پی ایچ ڈی سرکاري نوکری ته ولې راځي
سرکاري نوکری بس وجه دا و کې زما والد صاحب 1938 کے گریجویشن ہو کر پشاور یونیورسٹی اسلامی یونیورسٹی اسلامیہ کالج پشاور بیارہ لو انگریز وقت کے نائب تحصیلدار اپوائنٹ اغا ابل ملگران مو سید کمال خان شیرانی مو سردار بہادر خان منگل جی ڈیر بلند
دا ڈیر ستر نمون دی بالکل وہ
دا انگریز ایکسپلوٹیشن پروٹیسٹ کے نوکری کوئٹ ہو
کی
ہاں پریس ازما والد صاحب ہمیشہ دگا ہو کہ مجھ باید چاہیے سرکاری نوکری موقع نو زبا پٹا باندھے اخبل تیاری ہو کر پی سی ایس ایگزامینیشن اور پاس ہو کر والد صاحب تو یہ معلوم ہو سو دیر دگا ہو کہ ماں خود سے وہ پریز تو باید چاہیے اکیڈمک سائٹ ہوتا ہے اللہ سے پروفیسر جوڑ سا سرکاری نوکری تقریباً 30 years سرکاری نوکری
دیش کالا تاسو په مختلف سوکو مانی یا عہدوں مانی تاسی پاتی شوی لمړی هغه تاسی اسلام آباد کی تاسی نوکری شروع کړی و
نه زما نوکری خپل ته کوټ کې شروع سو ول دا یو ما سیکشن افیسر هم
ها
سو پلانینګ اینڈ ڈیولپمنٹ ډپارټمنټ کې هغه بعد پبلک هیلث انجینئرینګ ډپارټمنټ کې پات شو ما بیا چیف اف سیکشن د پی این ڈی کې ورته جوائنٹ چیف اکنامسٹ ول سم بیا سیکریټری فینانس هم ما چیئرمین گوادر پورٹ سیکٹری ہیلتھ سے ہم سیکٹری لائف اسٹاک سے ہم اور سنان سے جنگلات اور جنگلیات
جمال دین صاحب ادب ساتو دا گوادر ته هم رازو او بیا په ځنګلي توګه ځنګلات ته هم خو دا راتوي چې لکه یو تاسو د داسې کورونې تعلق لري چې ټول کتابونو سره مینه لري او د کتابونو په بدولت باندې تاسو دیزی تر رسیدلی دا لکه یو ګران سوال دی خو زه اکثر د خپل ملمنو نه کوم چې کوم کتاب مو ډیر زیات خوښ دی
گورکی ماں
گورکی ماں ہاں
یو هغه دی اور نورم کتابونه ډیر دي اور ز په دغه کې ځنه ما په عربي لیکن ترجمه سره ما قران شریف هم کې سټڈی کړی دی دوه واره ترجمه او تشریح هم دي دا ډیر عظیم کتاب دی ډیر عظیم کتاب دی او په دغه کې اکثریت تاریخ دی نو په دغه کې سوشیالوجي هم شته دغه کې فلسفي هم شته کاسمولوجی هم شته پکې شي اور ډیر مطلب دا هم یو سیګنیفیکانټ بوک دی چې په دغه انساني تاریخ کې چې لیکل دي دا هم یو عظیم کتاب دی اور د علاوه ډیفینیټلی په بلوچی ژبه کې شاعري هم ډیر زبردست شاعري هم دي شاعري دا هم کې زه همیشه سټڈی کوم د ګلخان نصیر او بیا عبدالمجید غادری جی اور ازما خلاقہ آزاد جمال دینی عطا شاد صاحب سے دام گریٹ پوئٹس دے اور اکثر کے ازما بیٹ سائڈ ٹیبل باندې سے دو درے کتابوں نے پتہ جو مکس سے اس کی کتابوں نے ہم کے سٹڈی کوم اور فلسفی
تاریخ سرمجات شوق سے لگا
ایک نن سبا اکنامکس
اوریدونکو مشال مرکه کې دوستین خان جمال دینی صاحب ملمد یو وړ چندمالو او د دمیر استو بیا حاضری کو
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوئي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
د دمیر استو د دوستین خان جمال دین صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو دوستین خان جمال دین صاحب لګ وساسه دی کار پاړه مانی هم خبرې ترې وکړو ډیر مهم پاکستان کوم وګورو په 2014 کال کې ل چین سره د اقتصادي راهداري پاکستان اکنامیک چاینا اکنامیک کوریډور پروژو کې یو تر ټولو مهم چې دی هغه گوادر پورت اتھارټی ده تاسو دغه چیرمن پاتې شبی نو دا د پاکستان لپاره څومره مهم ده
چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور چې همو یو چې ساينس وو هغه 2013
کال کې بالکل
2013 کې کال کې د ساينس وو اور بیا دغه هو په مئی میاشتو اور اسما بیا پوسټینګ هلته اوسو نومبر 2013
کې ها
اور زب بیا رائٹ فرام دی بگننگ آئی واز انگیج ود دس چائنا پاکستان اکنامک
لکه تاسو دل شروع ورزنه تاسو دې سره وای
جی جی اور چائنا پاکستان اکنامک کوریډور چې دین دا بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو
یو بالکل
اور دا چائنیز خیال باندې دی انټایر بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو دا ډیپند کوي چائنا پاکستان اکنامک کوریډور باندې اور بیا دې چې سپیسیفیک دا چائنا پاکستان اکنامک کوریډور چې ګوري بیسک کمپونیٹ دیا گوادر دے
بالکل
گوادر پورٹ دے اور گوادر سٹی دے اور دگر لنکیج ود دی ناردرن پارٹ آف پاکستان تھرو انٹائر بلوچستان کے بلوچ علاقے امراضی پشتن علاقے امراضی اور کھیتی دی گلگت بلتستان دی پارٹ آف پنجاب دے دا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور یو بیا کمپریہنسو لانگ ٹرم اکنامک اینڈ ٹریڈ انٹیگریشن پروجیکٹ
لکه دا اوګد محل پروجیکټ زکم دی چې چین دا خو په لزمانی خسته دی درې سر بخ کال لپاره کنه
جیو جیو
ها
30 ایئر پروگرام دی نه ڈیفینیٹلی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور بھی یا چاہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو بھی اگین اٹ از کلیش آف اکنامک انٹرسٹ سو دی ویسٹرن بلاک اینڈ دین دی چائنیز اینڈ ایسٹرن دیکھا یہ مطلب اسٹریٹجک اکنامک اینڈ اسٹریٹجک پولیٹیکل اسپیکٹ ہم دے دیں
سیاسی اڑخ ہم مشتا اور اسٹریٹجکی اڑخ ہم مشتا بالکل
اور اس سے معلوم دے کہ پاکستان یو انڈر ڈیولپ کنٹریز یو دغه ڈیپینڈنسی زیات تر ویسٹرن بلاک سره سوي دي. سو اگین اٹ از ا چیلنج دس چائنا پاکستان اکنامک کوریډور دا اپورچونټی په دغه ډیر دی نو دا یو چیلنج دی.
چیلنج خبره تاسو وکړه لا تر ټولو لوی چیلنج ستاسو په نظر باندې څه دی؟ ځکه کوم ګورو امنیت یا سیکیورټی کوم د دې سیمې وګورو نو په دې باندې ډېر پوښتنې هم راپورته شوې وي چې امنیتي ادارې چې کوم سیکیورټی فورسز دي هغوی دا علاقه مکمله محاصره کړې ده، ازغن تارې لګولې دي او فینسینګ یې کړې دي. نو ستاسو په نظر باندې تاسو خپل چیرمن پاتې شوي د دې اتارټۍ، نو تاسو به څنګه دا ځواب وایئ؟
زما خیال دا دی چونکی دا یو سی پیک چې دی دا فیوچر کانفلیکټ ایریا کې دی اور دا انحصار کئی پاکستان لیڈرشپ باندھے بلوچستان لیڈرشپ باندھے کہ دا سنگ انٹیگریٹ کئی ویسٹرن انٹرسٹ اور ایسٹرن انٹرسٹ اور پدگا کے
خپلی گٹی او دا مغرب گٹی دا ٹولو گٹی پا پام کیو او بالکل
اور سنگ اخبر لو یو نیوٹریلٹی ماندے یو اکنامک آف ٹریڈ پروگرام مختصر آوڑی دا ډېر یو ویژنم واړي او ډېر یو نېشنل کمپیټنسی هم واړي. اور اگر پاکستان اور بلوچستان دا باندې کامیاب کیږي
په نظر باندې سیکیورٹی نه علاوه لوی چیلنج د کومونو هم دی چې اغوی څنګه داغوی چې کوم تحفظات یاغه لري شي
اهم دی یو بیا دا باخو دی پاکستان یو فیڈریشن دی اور دا فیڈریشن کی ار فیڈریٹنگ یونٹ اخبر یو واکم گواڑی
بالکل
اخبر یو جسٹس ہم گواڑی دا خو برابری خو یو کوشنیبل شے خو استا اور ارشے چی راضی ویدر دیٹ از سم پولیٹیکل ارینجمنٹ ویدر دیٹ از سم اکنامک پیکیج ویدر دیٹ از سم بگ پروگرام لائک سی پیک
جمال دین صاحب دی کتا یو پختن هم راپورته کیږي موږ په میډیا کې ګورو بیا غربي چې کوم رسنۍ دی هغه ځینی رپورټونه یا نړیوال کوم ادارې دي هغه هم دا رپورټونه ورکوي چې د گوادر کې بیا غذایی خلکو ته مقامی خلکو ته زیاته غنه ورکول کیږي هغه مواقع چې کوم تاسو د اپورچونټی خبره وکړه د مواقع خبره وکړه نو اغی تاسی داغوی دا اندیخنی سنگا لری کڑی دی
ما دا دوائل نا چی دا سی پیک چی دی نا
آو آو
سی پیک یو پا کنفلکٹ زون کی
دا شخڑو پا سیما کی دی بلکو
دا کنفلکٹ زون دیر مخ کی رازی اور آچی پا کنفلکٹ کی ایکسپیکٹڈلی پوٹینشلی دی آر پارٹی ٹو دیٹ کنفلکٹ دی ول ریز ڈیفرنٹ کنفلکٹ ان پروپاگنڈا اینڈ تھنگز ٹھیک دی یو پتہ کا کہ اس طرح کی گوادر ڈیر انڈر ڈیولپ دی ولی اچھی کی ڈیولپمنٹ پر راس ہے نا پتہ کا کہ گوادر کی ددے گا فرسٹ بینیفیشری ہمیشہ گوادر پیپل دا سے نہ دی کہ دا سی پیک یو فروٹ چی دی آگا گوادر خلق تن راضی راضی دا گوادر خلق فیوچر سی پیک دی
Provided
that it is successfully implemented with a great vision and with great national competency. اگر سی پیک صرف یو گروپ انٹرسٹ کی انڈیویجل انٹرسٹ باندھی تھی if that is used for the political maneuvering, definitely دا بینیفٹ نہ گوادر خلق ته دي نه په بلوچستان خلق ته دي نه پاکستان خلق ته
دي. یو پښتنه به راپورته کیږي څنګه تاسو دا سیاسي مصلحتونو خبره وکړه نو دا یو وجه ده چې بیا د هر څه د سی پیک د پروژو او د گوادر د ټولو هغه فوج په خپل لاس کې اخستې دي.
ما ته ویل دا سی پیک چې دا باید چې دا ګروي مفادات تر بالا سي.
ها اوکې
سمپل جواب ده
اوکې
this should be a national strategic policy for implementing CPAC
او پدی کی تاسو ټول چې کوم سټیک هولډرز دی یا چې سمره هم د سره تړلې غدي هغه تاسو آن بورډ یا تاسو په اعتماد کې خسته دي
باید چا
ها باید چا وخت
اگین آی ایم ریپیټینګ the success of CPAC is depending on a great vision
قومی یووالی تاسو په دا کوي دا مشال مرکه کې دوستین خان جمال الدین صاحب خبره تاسو اوري یو شند مالو او د دمیرو سو بیا حاضرې کو
ل دو ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
د بلوچستان د ځنګلاتو سیکرټر دوستین خان جمال الدین صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو دوستین خان جمال الدین صاحب لکه وستاسي په دې موجوده تاسو اوس د ځنګلاتو سیکرټر یې په بلوچستان کې لوی څوکۍ ده حکومتي څنګه ګوري په بلوچستان کې موږ ګورو د ټول دنیا موږ د کلایمیټ چینج خبرې موږ کوو نو پاغي کې تر ټولو لوی چې کوم خبرې راځي او بیا په ځنګلي توګه کوم د بلوچستان ذکر کوو تاسو څنګه ګوري چې څومره زیان رسولې دي څومره نقصان دي موسمي بدلون بلوچستان ته رسولې دي
پاکستان او خاصر بلوچستان چې دي نه د کاربن چې دي نه افیکټ دي ډېر دا خو زموږ قسمت دي چې دلته انډستریالیزیشن کم دي
ها
لیکن ډیفورسټریشن هم زیات دي دلته دلتا یو اچھی کے گلوبل وارمنگ والے افیکٹس نے عام دیر زیادہ پاکستان کے اندر زیادہ بلوچستان کے اندر اور دلتا دیر ضرورت چلی دخل کو دی فارسٹیشن باندھے اور پلانٹیشن باندھے اور خاص کر دا درختوں نے دیر کنزیوم کئی
کاربن فرام بلوچستان رغبی لحاظ سر دا پاکستان لوی صوبہ دا نو سمرا رغبی مانی بیا زنگلات تی 3% او پدی 3% کے سنگ تاسو خبر وکړه چې د زنگلاتو واهن یا د ددی اغم زیاته ده ریشو هم شرم زیاته ده
ډیر کم ده ډیر کم ده ډیر کم ده اور بزنس بیا د کلائمیټ زون ڈیفرنٹ دی نا
ها
سوائے دا سم ناردرن پارٹ لائک جو شہرانی دی موسا خیل دی بارکان دی یا زیارت راضی دلتا لانگ ٹری لانگ اسٹینڈ ٹریز لکے دا جنی پر دی اور چلغوزے کا دے نو ریمیننگ چی دی سینٹرل بلوچستان دی ایسٹرن ویسٹرن سائڈ بلوچستان دی ہل تک خود بشز زیادہ دے اغم پر ڈیفینیشن باندھی جنگلات کو کی لیکن ددے امپیکٹ دیر کم دی ٹو میٹیگیٹ کاربن تھریٹ یو بل مجھ دگا لرو خپل کوسٹل لائن باندھے مینگروز ہوا مینگروز بیام سم دے اور اس مجھ دگا جنگلات پالیسی کی جگا ناردرن سائڈ پہ خپل چلغوزے باغات اور جنگلات اور جنی پر جنگلات اغم بائی چی ریفارسٹریشن ہوتی اور زیادہ سے زیادہ پلانٹیشن مینگروز
بے پکم سیمو کی زیاد ستاسی پا توجہ دا چکم آغا سیمی دی دا بلوچستان چپ آغی کی دا دی پوٹینشل دیر زیاد تے صلاحیت لری
صلاحیت خوب دا ٹول بلوچستان کے ستا نو پا سم ایریا کی دا بوشز زیادہ دے پا ابل کی یا درختوں دے زیادہ اور درختوں والے چھے علاقہ دے واتا وائل کی تلس فولا دے جوب دے شیرانی دے یا بارکان مسخیل دے اور ارنائی سائڈ دے کٹ دے دا زیادہ پوٹینشیل ایریا دے کلات دے اسدار دے آوران یو پیچا مسلا اور بیا کوسٹل ایریا کی محلوز
ہاں دیکھیے یو زمینی غنی یو سوال راپورته کیگی کورو پروجیکټ هم شروع کیږي د موږ د ډیر مخکې د زمينه مخکې من خبره کوله د پاکستان او د چین د اقتصادي راهداري پروژو معنی نو په هغه پروژې چې کوم زیږی او تاسو هم ویلي چې په بلوچستان کې هغه رنګ انډستری یا کارخانی نشته چې هغه د ماحول ته زیان ورسوي خو آیا تاسو څه غنی چې د لوی لوی پروجیکټونو سره هم ماحولیات ته او بیا ځنګلات ته دې ته هم زیان رسي که د گوادر خبره وکړو نو هلته هم داسې حالات دي کنه
یو افسوس مخ کی زموږ یو انټرنیشنل کانفرنس و چاینیز سره
ها
دغه دغه بابا ته چې سی پیک چې دنه سی پیک څنګه افیکټ کوي زموږ انوایرنمنت اور فارست
ها
اور په دغه کې ډېر ډېر شاید تجویز نمبر راغلی ده اور دا خو زموږ باندې ډیپند کوي چې ګورو پاکستان کې بلوچستان کې هم انوایرنمنت پروټیکشن ایجنسی ہے قانون استا ابایت مش امپلیمنٹ اینڈ دوز آر گڈ سیف گارڈس ٹو سٹاپ افیکٹ اف انڈسٹریلائزیشن آن اور انوائرنمنٹ
او د صنعتکاری او د اگر د اثرات نه بچ کېدو لپاره دا مهم دي نو په اوګد مهاله یا لانګ ټرم پلانینګ لري د بهسیتې د زنګلاتو د سکتر په هسپانی چې بلوچستان کې
دا خو ډېر شي کار کړی دی د ګورنمنت فدرل ګورنمنت چې دا 10 بلین ټری پلانټیشن سونه کوي دا ډېر شپ پروجیکټ دی او دا یو فیوچرستک پروجیکټ دی لانګ ټرم په دغه کې قانون سازی اوستا په دغه کې پالیسی میکینګ اوستا په دغه کې انسټیټیوشنل بلډینګ اوستا په دغه کې پروجیکټ سونه دی پایچی موجز ما ډپارټمنټ د بلوچستان ګورنمنټ دا پروجیکټ سره میکسیمم بینیفیټ
په د پروګرام د پایشی به هم دی جمالدین صاحب لګ راته په اخر کې په دا بحث به هم راغون کو خبرې هم ډېرې وکړي موضوعات مختلف وسیړل خو ک اول په گوادر راشو چې داغي فیوچر مستقبل څنګه ګوري او بیا بل پښتنه د زنګلاتو په اړه مانی هم وی چې د بهته د پښتنو سیمو کې خلکو کې د اګاهي لپاره سپکار دي
دا ګورنمنت کار هم ست چې زیات سے زیات په سکولو کې په شارو کې مساجد کې دا شاید شاید نو ازمج خپل بلوچ پښتانه خلک دا خو یو دغه څه دي چې ډیپند کوي نیچر باندې ها بلوچ پښتون دا ډېر س یو میننګ لري یو کلیئرټی لري چې باغ څنګه بای سوسی جنگل څخه کیسه فائدہ راکې ایکٹیویشن آف دی گورنمنٹ انسٹیٹیوشن اور خلق دگا کہیے اس شیرانی کی مجھے پروجیکٹ شروع کر دے چین ہوزا اکنامک ویلو چین فارسٹریشن خلق دیر اس اویئر دے اس وقت نہ پریز دی بلتا کہ راسی اور درخت کٹائی شروع لیکن جو اکنامک بینیفٹ آتے پیپل آف شیرانی دے آر مور اویئر گورنمنٹ آف بلوچستان یہ ڈیڑھ شاہ پروجیکٹ ہلتا لاؤ اور فائدہ رہا تھی اس لاسٹ ایئر تقریباً مور دین 670 میٹرک ٹن چلوزا پروڈیوس ہوئے اور ٹوٹل ویلو دی 2.3 بلین روپیز وی شوڈ برنگ گڈ پروجیکٹس we should give awareness to people through massages through schools through media aur islam ke hum da taraf jo der muqam de zara sab ke jari hai when you plant a tree
bilkul wo bilkul
aur zarurat pashtun balochi riwayat ban mein hum da taraf satun ne jo der mani lari
بالکل په اخر کې همدا زمنګ اوریدون کې ساسي غا غوري په پښتونخوا کې نو او په قبایلی علاقو کې ساسي دا غا غوري او د بهسي د زنګلاتو د سکتر او پوها په هسماني هغه ته ساسو څه پیغام دی
دا پیغام دی چې باید چې ار شخص کې ژوندواري ترقی وړي یو ډیر ښه آبو غوري
دوستین خان جمالدین صاحب ډیر زیاته مننه چې د مشال مرکه کې تاسو برخه واخیستله او ګټور خبرې را تاسو شریک کړې
ډیر مهرباني ډیر مهرباني
اوریدونکو مشال مرکه کې مو د بلوچستان د زنګلاتو سکتر دوستین خان جمالدین صاحب خبرې واوریدې هغه د دینه مخکې د گوادر بندر اتارټي یا اداري مشر پاتې شوی او دغه کار په اړه تاسو خبري واورئ دي په همدې ځای د مشال مرکه پروګرام رن غاړو خپل کوربه ګولای ست اجازه ورکي په لوي الله مسوارم
د مشال مرکه د
مهم شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دی د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.